افغانستان که د مازدیګر څلور بجې شو ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهر و کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخوندزاده سره یې کتلی دی. د دې لیدنې کتنې خبر د طالبانو د حکومت ویانځبي الله مجاهد د جمعې په شپه په خپله اکس پاڼه ورکړ. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د حکومت کورنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو لوی رئیس ملا هیبت الله ته امنیتي راپور وړاندې کړ. سراج الدین حقانی د طالبانو له هغو لوړ پوړو مشرانو دی چې د واک په انحصار کې کلکې په انحصار کلکه انی وکړې کړې دي. حقانی د ځینو راپورونو له مخې له ملا هیبت الله سره د مخالفتونو په سبب له افغانستان وتلی و. څو میاشتې په متحده عربي اماراتو کې و او دوه اونۍ مخکې بیرته افغانستان ته ستون شو. حقانی وروسته له هغې کندهار ته تللی چې متحده ایالتونو د هغه په سر د $10 million جایزه لغوه کړه. د پاکستان امنیتي ځواکونه د جماعتونو د لاوډ سپیکرونو له لارې اعلانونه کوي چې افغان کډوال د تر دوشنبې پورې له پاکستان ووځي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې افغان کډوالو ته امر کړی و چې د مارچ تر 1 د خپل هیواد ته ستنه شي. په خواله رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاوډ سپیکرونو کې وایي دا د پاکستان د حکومت امر دی او باید پلی شي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې د پاکستان دا پریکړه چې کډوال په دې ډول باسي د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. بلور ته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې پاکستان باید له خپلې خاورې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. یو سل څلور اویا افغانان له پاکستان څخه جرمني ته ورسېدل. په دغو کډوالو کې دوه اتیا مېرمنې او دوه نوي نارینه دي چې پرون ماسپښین د هانور هوایي ډګر ته په الوتکه کې ولېږېدل. د راپورونو له مخې برلین له شاوخوا 2800 نور افغانانو سره هم ژمنه کړې ده چې هغوی به هم جرمني ته انتقالوي. د هغه افغانان دي چې دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په وخت له جرمنانو سره کار کړی و. د جرمني دننه یو شمېر سیاسي ګوندونه دغه هیواد ته د کډوالو له ورتګ سره مخالفت کوي. استرالیا له افغان ښځو او نجونو سره په بشري برخه کې د $15 million مرسته اعلان وکړل. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ نن وویل چې هیواد د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ننګونو سره مخامخ دي ژمن دی. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي دي چې د استرالیا دا $15 million اضافي مرسته به د ملګرو ملتونو ماسو ته وسپارل شي چې په روغتیایي چارو کې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته وکړي او همداراز د بې ځایه شوو نجونو او ښځو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا خبرداری ورکړی که سمه بودیجه ترلاسه نه کړي سږ کال به په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د اوچا په راپور کې چې پنجشنبې خپور کړی راغلی دی چې د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو سختې تګلارې د دې سبب شوی دی چې هغوی سمې مرستې ترلاسه نه کړي. طالبان تل دا ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو او نجونو ته حقوق ورکړي دي. خو د بشري حقونو فعالان تشویقم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندېدو ته په اشارې سره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو څخه په سرغړونو تورنوي. د سودان پوځ وایي چې پلازمینه خرطوم اوس په بشپړ ډول په واک کې دی. په سودان کې د پوځ او له پوځه د بیلو شوو وسلوالو تر منځ له نږدې 2 کلنې جګړې وروسته د سودان پوځ له یوې اونۍ راهیسې د ولسمشرۍ ماڼۍ، هوایي ډګر او نور ستراتیژیک ځایونه لاندې کړل. د پوځ ویان نبیل عبدالله پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې ځواکونو یې د دقلو ترهګرو وسلوالو وروستۍ مورچلې هم په خرطوم کې تصفیه کړې. د محمد حمدان د قلو په مشرۍ د چټک غبرګون ځواکونو د 2003 کال له اپریل را په دې خوا د سودان د پوځ پر ضد جګړه پیل کړې ده. د تایلند پلازمینه بینکاک نن یوې زورورې زلزلې ولړزه او دا زلزله د ریختر په کچه ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې او د جرمني د جیو ساينس مرکز وویل چې دا زلزله د 10 کیلومتره په ژوروالي کې وچه. د لومړنیو راپورونو له مخې مرکز یې په ګاونډي میانمار کې و. په بینکاک او شاوخوا لمنو کې تر 10 میلیونه ډیر خلک ژوند کوي چې ډیری په لوړ پوړو اپارتمانونو کې استوګن دي. په دې ودانیو کې د زلزلې په وخت په سیمه ییز وخت ماسپښین یوه نیمه بجه د خطر زنګونه وهل شول او خلکو خپل کورونه پرېښودل. تر اوسه د دې زورور زلزلې د مالي او ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې له پاکستانه د بیا اسناد او اے سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو وروستي مهلت پور نږدې کېدو سره په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري یا اورېدل کېږي چې پاکستانی پوځیان په جماعتونو کې له میشتو افغانانو غواړي چې د مارچ له 1 د مخه له دې هېواد ووځي. کوچنی اختر ته په ورنږدې کېدو سره یو شمېر کورنۍ وایي خپلو غړو او خپلو خپلوانو بیل شوي او اختر سم نشي لمانځلی.
زمونږ نیمه کورنۍ امریکې کې ده او د کورنۍ غړي چې دي هغه افغانستان کې دي. زه خپل هلته مسافر یم. په مسافرۍ کې خو اخترونو اخوند مینه نه وي.
د خبر د لنډې کوتل یا لوړګي بازار سوداګر وایي د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو سره سوداګري ډېره اغېزمنه شوې او اوس د ننګرهار ولایت نږدې ولسوالیو ته شیان نشي لېږدولی او نه هم له هغو ځایونو څخه د سوداګانو لپاره څوک ورځي.
بازارونه بیخي په ټپه باندې ولیاړي. اوس دغه اختر موقع ده. په اختر موقع باندې یو شایم نشته دی او که کله به ګیټ کولاو نو هغه ټوله آبادي به دلته راتله او دې ځنبې سامان نه ځان سره وېړو.
د خوست ولایت د تریزیو اولی علي شیر ولسوالۍ کې د څو پروژو کار پیل شوی چې د سیمې اوسیدونکو ورته خوښ دي.
نور پرهیر مخته شي مونږ نه په کار ته جوړ شي هېواد ته ګټه ورسیږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوري رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د رواني میلادي میاشتې تر 1 نیټې پورې د بی اسناده او د آی اس سی سی کډوالۍ کارت درلودونکو افغانان له دې هېواد ووځي. تازه په خواله رسنیو ځینو خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستاني پوځیان په جماعتونو کې میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوي ضرب الاجله پورې د وتلو اعلانونه کوي. په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال هم دا خبره تاییدوي او وایي چې دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. نور حالې د فیروز عزیزي په راپور کې
یو ضروري اعلان واوري دلته چې زموږ کم افغانان وروڼه پراته دي. د یو دېرش تاریخ پورې د سرکار د طرفه و دې ته اعلان دی چې دې خپلې کړې خپل وطن افغانستان ته یوسي.
پاکستاني پوځیان د جماعتونو له لارې افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. دا داسې مهال ده چې په پاکستان کې د بی اسنادو او اے سی سی کډوالۍ کارت درلودونکو افغانانو د ایستلو ضرب الاجل پای ته یوازې 3 ورځې پاتې دي. د پاکستان حکومت روان زیږدیز کال د جنوري په 29مه د یادو ځانګړنو درلودونکو افغان کډوالو ته د وتلو وروستۍ نیټه د رواني مارچ میاشتې 1 وټاکله. که څه هم ازادي راډیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خپرې شوې او ښیي چې پاکستاني پوځیان جماعتونو کې دا اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسي تاییدولی، خو په پاکستان کې میشت ځینې افغان کډوالۍ تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې پیل شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کاموال چې د اے سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسېږي ازادي راډیو ته وویل د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم اے سی سی کارت لري د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
پاکستان دا پریکړه بهخي غیر عادلانه ده، ځکه دلته افغانانو زحمت ویسته ده، کورونه ځان ته جوړ کړي، جایدادونه جوړ کړي، دوکانونه اغوستي، سرمایه گذاري بنده کړه، دا اختر په افغانانو باندې غم جوړ کړی ده، فرجان یو ویر ده، هر یو وګړي د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې ده، خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی ده چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار به څنګه کوو، دا پیسې به څنګه راغونډو.
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هیواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړي دي، که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هیواد ستنه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی. پاکستان کې میشت ځینې هغه افغانان هم چې مقصد هیوادونو ته د تللو لپاره د خپلو کیسونو پړاوونه بشپړوي وایي که افغانستان ته ستنه کړل سي و به ګواښل سي. له دې ډلې سحر عزیزي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان افغانستان
تازه د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا څانګې هم د پنجشنبې په ورځ مارچ په 20 د پاکستان دا پریکړه ظالمانه بللې او خبرداری ورکړی که دا افغانان په ځانګړي ډول هغه چې په ټکو یې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي بیرته خپل هیواد ته وشړل سي ژوند به یې له ګواښونو سره مخ سي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 422 11 40 501.
ازادي راډیو اوري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا خبرداري ورکړې که سمه بودیجه ترلاسه نه کړي سږ کال به په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د اوچا په راپور کې چې پنجشنبه خبر کړی راغلی چې د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو سختې تګلارې د دې سبب شوي دي چې هغوی سمې مرستې ترلاسه نه کړي. په عین حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته سم لاسرسی نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان چې له حمله بشري ناورینونو سره لاس او ګریوان دی، اوس یو نوی ګواښ سره مخامخ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یې اوچا خبرداری ورکړی چې که یوازې 25% بودیجه ترلاسه کړي، له 9.3 میلیونه کسانو څخه چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، 1 میلیونه به یې ورنه بې برخې شي. اوچا په خپل تازه راپور د ناپامۍ بیه کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به تر 2025 کال پورې 1,922 زیات روغتیایي مرکزونه وتړل شي، او دا کار به میلیونونه افغانان چې دغو اساسي خدمتونو سره تړلي دي له جدي خطر سره مخ کړي. راپور زیاتوي چې له دې شمېر څخه به 3.1 میلیونه ماشومان چې 15 کلن شوي نه دي، او 1.1 میلیونه امیندوارې او شیدې ورکوونکې مېرمنې له درملنې او د تغذیې له خدمتونو بې برخې شي. دغه شان د راپور په ټکو د مړینې کچه به هم په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو ترمنځ د خوارځواکۍ او د ناروغیو د پراخېدو له امله زیاته شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لازم لاسرسی نه لري. د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته هیڅ نږدې کلینیک نشته، ډېره لاره پلی ځو چې یو موټر پیدا کړو او ځان ډاکټر ته ورسوو. کلینیک مو هم بس زر ګوري او نسخه راکوي او وایي چې له بهره یې واخلئ، درمل وړیا نه راکوي. خلک بهر ولاړ وي خو څوک ورته پام نه کوي.
دغه شان د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي:
قبلل بود برای اطراف
ها مخی به دا خدمتون دا ولسوالی و دا اطراف و خلکو تاو چه وس نشتا درمل او وسایل نور کوی دا کلینیکونه گرزنده و دنان پکی خونی وی خود دا جاغوری لخار او بازار لری و
او چا ویلی د 2015 کال د لومړیو دریو میاشتو په ترڅ کې بشری مرستو لپاره یوازې 13.3 سلنه اړینه بودیجه برابره شوې. د راپور په ټکو د مالی مرستو کمښت په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د مالی مرستو بندیدل به افغانان د روغتیا، خوړو او په نورو حیاتي برخو کې اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلستر چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو یوه شبکه ده په خپلو جلا راپورونو کې ویلي چې د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د حکومت لخوا د مالی مرستو د بندېدو له امله په افغانستان کې اوس وه روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د یادو ادارو په وینا د یختام نږدې 6 میلیونه کسان د روغتیایي خدمتونو له ترلاسه کولو بې برخې کړي دي. د یادولو وړ ده چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال د جنوري په میاشت کې په یو اجرایوي فرمان کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. وی ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. او چاله نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان سره خپلې مالي مرستې ډېرې کړي تر څو د یو بشري ناورین مخه ونیول شي، کنه نو دغه هېواد به د وروستیو کلونو له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د خیبر د لنډی کوتل یا لوړګي بازار سوداګرو وایي د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو سره سوداګري ډېره اغېزمنه شوې او اوس د ننګرهار ولایت نږدې ولسوالیو ته شیان نشي لېږدولی او نه هم له هغو ځایونو څخه د سوداګانو لپاره څوک ورځي. دوی غوښتنه کوي چې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په شاوخوا 10 کیلومتره سیمو کې پرتو خلکو ته د خوراکي شیانو د وړلو او راوړلو اجازه ورکړ شي. په دې اړه نور حال زموږ د مشل راډیو د خبریال فرحت شینواری په رپورټ کې.
په لنډ کوتل بازار کې د هول سیل یو ډیلر اختر علي مشال ریډیو ته ویل چې دوی به تورخم ته سیرمه د ننګرار یو شمیر ځایونو ته په لوی مقدار کې خوراکي شیان لېږدول او د نږدو ولسوالیو خلک به هم دې بازار ته سودا ته راتلل. خو په پوله باندې د سفري محدودیتونو او د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو دا کار ډیر اغیزمن کړای.
د جلال آباد پورې، بټي کوټ او لالپورې پورې تقریبا چې د 10 کیلومتره یا 45 کیلومتره چې څومره هلته آبادی وه، نو موږ د لواړګي بازار نه به سامانونه وړه. دلته چې کوم غټ ډیلرانو هغوی به وړه ورکول، غوړي به و، دالونه و، جوس به و، بسکټ به و، دا شیونه به دې ځای نه وړه. اولته به هفتوارې او لیا مهانه چې دی اګریګانې به خلکو راوړي، او اوس چې کوم دا ګیټ بند شوی دی نو په دې وجه باندې موږ ډېر غټ نقصان شوی دی. بازارونه بیخي په ټپه باندې دولیاړي اوس دغه اختر موقع په اختر موقع باندې یو شایم نشته دی. او کله به گیټ کولاو نو هغه ټوله آبادی بدل تر اتلا او دې ځنبه سامان نه ځان سره ویړو. د اختر د خوشحالۍ او پاره او مطلب چې د روژې د پاره لیا داسې عام د روزګار د پاره.
د لنډ کوتل بازار د سوداګرو اتحادیې مشر یاد وزیر وای چې لدی اړخ نه به هم شیان تلل او له جلال آباد به هم ځنې شیان دلته خلکو راوړل او د پولې دواړو غاړو خلکو کار ورسره روان وو. او په کار دی چې تیر په سیر دا کار بیا بحال شي.
دال باندلو، وریجی باندلی، بوره شوا و دا شایین بطلا راتلو. اما خیبم داسې سامانونه راتله چې مطلب د دې ځای ضرورت پاو، دې ځای نه بم تله، د هغه ځای ضرورت پاو. نږدې چې کوم پاکستان او افغانستان چې کوم نږدې ځایونه دي سره کلي او دادی سره، نو هغه ته به چې دی پوش دې طرف ته بم چې سامان راته او د هغه طرف ته بم سامان ته، نو ښه مطلب به خلکو ښه روزګار او دا چالو په کار دی. دواړو حکومتو هم په کار دی، لکه څنګه نورو بارډرو باندې چې دی اسانه په کار دی چې دې تم اسانه غشي.
د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې په تورخم دروازه د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړي او دې لاندې هر تن لپاره پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای او د تیر په سیر پرهداریو یا یوازې په شناختی کارت او تذکره باندې پرې څوک تک راتګ وس نشي کړای. د لنډ کوتل بازار د هول سیل ډیلرانو دا خبرې په داسې حال کې کړي چې سږ کال د فبروری پی وشتمه نیټه د پاکستان امنیتی ځواکونو د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره په دې تور تړلې وه چې هلته په صفري نقطه کې افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونه په لانجمنو ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. خو بیا بل پلو افغان طالبانو ویلي وو چې د پاکستان دا دعوا ناسمه ده او دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات جوړوي. د تورخم دا کشاله بیا په دوه طرفه جګړه بدله شوه او دواړو خواوو ځواکونو یو بل ته مرګ ژوبله هم واړوله او دوه اړخیز تجارت ورسره خواوشا یوه میاشت بند وو. د مارچ په 19 نیټه په تورخم کې دواړو خواوو قومي مشرانو، جرګې غړو، سوداګرو او حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو نه پس دا دروازه خلاصه شوه. دا محل پر مال وړونکو گاډو تګ را تګ بحال شوی او مسافرو ناروغانو پر مخ هم خلاصه شوی. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ د مختلفو کشالو لوجې دا دروازه په بیا بیا بنده شوې او بیرته خلاصه شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې له لوري د اوکراینی ماشومانو د اختطاف د قضیې د دا لپاره درول پروژه بیا پیل کړې ده. روسیې د 2022 کال د مارچ په میاشت کې پر اوکراین برید وکړ. له دې حملې تر لپایله تر اوسه داسې راپورونه خپره شوي چې روسیه یو شمېر اوکراینی ماشومان ورسره خپلې خاورې ته وړي دي. موسکو دا ادعا رد کړې ده. نور جزئیات په خپل همکار احمد شیبر نه واورو. مهرباني.
مننه. د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه کړې ده چې هغه پروژه په موقتي ډول بیا پیل کړي چې د اوکراینی ماشومانو د اختطاف د تعاو مربوط ده. له څو کلونو راهیسې د امریکا له لورې د دې تمویلوونکې پروژې هڅې چې د یل پوهنتون هم پکې ونډه لرله د دې سبب شوه چې د نړیوالې جزایي محکمې له لورې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کرملین د ماشومانو پر مدافع وکیل تورونه ولګول شي. د یل پوهنتون څېړونکو موندلې ده چې پوتین او د روسیې یو شمېر نور جګپوړي چارواکي په مستقیم ډول د داسې تنظیم شوي کمپاین برخه دي چې د روسیې تر واک لاندې اوکراینی سیمو څخه ماشومان روسیې ته انتقالوي او هلته د اوړي کمپونو او یو شمېر کورونو ته سپاري چې په خپله خوښه دې چارې ته چمتو کیشي. د روانې میاشتې په پیل کې د یل مرکز اجرایوي رئیس ناتانیل ریمنډ د آزاد اروپا ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پروژې تمویل درولی چې هغه دا اقدام د جنګي جنایتونو د ثبت هڅو ته یو ستر ګزار بللی وو. د ټرمپ ادارې هم څېړونکو ته اجازه نه ورکړې چې خپل ثبوتونه د نړیوالې جزایي محکمې څارنوالانو ته وسپاري. سپینې ماڼۍ د حق نړیوالې محکمې ته سخت غبرګون ښودلی وو ان تر دې چې د دې محکمې مشروعیت یې تر پوښتنې لاندې راوستی وو. خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې د دې اونۍ په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپله پریکړه بیرته واخیسته او د څېړونکو لپاره د شپږ اونیو اضافي تمویل برابر کړ څو دوی خپل راټول شوي ثبوتونه د اروپایي اتحادیې د پولیسو ادارې ته وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې پریکړې په اړه تبصره نه ده کړې او نه هم ریمونډ سره سمدستي اړیکه نیول شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کوچنی اختر ته په ورنږدې کېدو سره یو شمېر کورنۍ وایي خپل غړو او خپل خپلوانو بیل شوي او اختر سم نشي لمانځلی. که څه هم یو شمېر کورنۍ لکه چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل کړی او ډېری افغانان یې کډوالۍ ته اړ ایستلي، اخترونه په خپلو کې سم نه لمانځي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر نورې کورنۍ بیا هم سره پاشل شوی دی او دوی اخترونه او نور مناسبتونه په خوښۍ سره نشي لمانځلی. نور په دې رپورټ کې
د ژوند کې په ډومبي ځل باندې چې کومه به خوندي زما په اختر کې راغلی ده هغه دغه اختر دی.
لیکوال او شاعر باز محمد عبد و چې تاسو په خبرې ل خپل محدودې کورنۍ سره جرمني ته کډوال شوی دی. ښاغلی عبد ازادي راډیو ته وویل
زما بچو سره او لما سره هم د اندېښنه ده چې اختر بدلته موږ څنګه منځو، ځکه که اختر د پر د رسمي ورځ باندې راشي نو دلته خو به زما بچین ځي کورسونو ته د ژبې زده کړې لګوځي. ماشومه به وړکتون ته رسومه نو ما او مېرمن به مې یو بل ته سره ګورو.
د نوموړي په خبره د خپل وطن کور او کلي د اخترونو بیل خوند وي چې په مسافرۍ کې نشته. خپل منزل ته د رسیدو یعنی مقصد هیواد ته د تګ په تمه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میر زاهد الله موسی خیل هم ورته خبره کوي.
چې زمونږ نیمه کورنۍ چې ده امریکې کې ده او سره د کورنۍ غړیم چې دي هغه افغانستان کې دي او زه خپل هلته مسافر یم. په مسافرۍ کې خو اخترونو اخوند مینه نه وي. د اختر خوند او هغه لذت چې ده خو په وطن کې چې سړی خپلو خپلوانو کره ځي یو بل کره ځي.
خو افغانستان کې هم خلک د اختر د بېخوندیو خبره کوي. دوی وایي وطن شته خو دا چې د کورنۍ غړي او خپلوان یې تار په تار شوي د پخوا په شانې نشي لمانځلی. د کابل ولایت اوسیدونکي مشکان ازادي راډیو ته وویل
پدې اختر کې هیڅ خوان نهسته ځکه ټول ولاړ دي مسافر سوي دي. هغه پخوانی اختر نه دی چې یو بل کره بتللو. خپل خپلوانو کره یو ورور مې دی هغه هم مسافر سوی. دلته چې و په ګډه به هر چیرې دوستانو کره تللو راتللو.
اینجا وقتی که بود یک جای می رفتیم می آمدیم هر جای ده خانه دوستا.
په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیزلی واکمنی دو وروسته ډیری افغانان له هیواده ووتل چې لاملونه یې بیلابیل ښودل شوي دي. څوک ادا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله، څوک له اقتصادي او څوک امي د خپلو نجونو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر کډوال شوي دي. ډیری دوی ګاونډیو او اروپایي هیوادونو امریکا او استرالیا ته تللي دي. که څه هم د دوی کره شمېر نه دی معلوم خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تازه د تېرې دوشنبې په ورځ د مارچ په 24 ویلي چې یوازې د روانې مارچ میاشتې د 9 تر 15 پورې 1,416 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
د خوست ولایت په تریزی او اولی شهر ولسوالۍ کې د څو پروژو کار پیل شوی چې د سیمې اوسیدونکو ورته له دې پلوه هم خوښ دي چې دوی ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. نور حالید نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
د خوست ولایت د تریزی او اولی شهر ولسوالۍ اړوند د قدم په ترکان سیمه کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د 4.5 لک ډالرو په لګښت د اوبو د یو کانال او د عمومي سړک د محافظوي دیوال پر جوړولو کار پیل شو. مسؤلین وایي د دې پروژو کارونه به په 3 میاشتو کې سرته ورسیږي او هره ورځ به د دې سیمې شاوخوا 200 کسان پکې د لاس کار او مزدوري کوي. د کلو پراختیا رئیس عنایت الرحمن جلالی مشال راډیو ته وویل
او یو کانال سره خو لاندې کوزه په لسګونو جیره بزمکه ده چې آب سره خړوب شي او دغه محافظوي دیوال چې د استنادي دیوال او دغه کوم سرک شي دا بدر کوز سرخص رجنګ دل دلان ته قدم دی لاندر دی سودک دی اځ کرخلو دی عمومي بټي پوری دا ولس په دا باندې تا کرته کوي.
د یاد سیمې اوسیدونکو بیا خوښ دي چې نه یوازې د پروژو سره د دوی سړک له زیانه ژغورل کیږي او ځمکې آبادیږي بلکې دوی ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. یو تن کارګر عاشق الله وویل
پر تلونکي موږ را کانته هوډ چې نور پر ژیر مخته شي او موږ دین خپل نه پکا جوړ کو کورنۍ پوسته بار نور مخته پر کور پوسته موږ نه پکا ته جوړ شي خواته ګټه ورسیږي.
په یادو پروژو کې هغو کسانو ته هم د لاس مزدوري برابره شوي چې لوړې زده کړې لري خو اوس مهال بیکاره دي او د لاس مزدوري هم خبولي. له دې ډلې یو کارګر محمد اسلم وایي
په دې کې داسې خلک شته چې لوستي خلک دي، تعلیم یافته خلک دي، تمستري چې پر رسیدلي خلک دي، خو په دې کې اخته دي. بیر په دې باندې موږ نه خپه کیږو پیشو چې دا څنګه د لوستي خلک دي چې دومره د کار زمینه برابروي خو دومره دا چې لږ سنه څه دي هغه د لپاره کوم ماشي ټکل شوی ده د دې لپاره ډېر عادي ماشي قیمتي ده. نن سبا باید لږې پیسې زیاتې شي.
ځایي اوسیدونکي زیاتوي د تریزی او علي شیر په ولسوالۍ کې د دوی سیمه چې په مسیر کې قدم لنډر صدق کوټکي زکرخیل ډبګي تر بټۍ پورې خلک اوسیږي په بېلابېلو برخو کې اسانتیا او ته اړتیا لري. یو بل تن ځایي اوسیدونکي مولوي عبدالباقي وویل
یقینا د موږ سیمه چې کومه ده دغه ډېره لرې پرته سیمه ده او دې ته ډېره مخته توجه نه ده شوې او موږ ډېر ضرورتي نه لرو. په دې غځه کې ډېر داسې غریب خلک چې کومه دی هغه موجود دي.
یاد دیوی په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت نه یوازې ډېر شمیر خلک اغیزمن کړي بلکې د هغو ځوانانو شمیر هم ډېر دی چې کار او روزګار پسې په قانوني او قاچاقي لارو بهر ته روان دي.
دروژې رنگونه
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده.
دې میاشت کې مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خطاعتونه عبادتونه خپل اجرا کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده، خوراکي توکي به یې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه به یې کنټرول کړي، عوام ډېر زیات غریب دي. بس روژه خو انشاءالله ښه روانه ده.
افغانی روژې روژه ماتی او پشنمي اوس نشته، وطنکې څه خوان نشته دی. نو خدای ته سوال زارې کوي چې بیرته په وطن کې همغه خوشحالي او همغه خپله کورنۍ سره یو ځای روژه ماتی پشنمي ودرو.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي میلمه ځانګړی پروګرام مه هېروئ، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبان د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهر کندهار ته تللی او له ملا هیبة الله اخندزاده سره یې کتلی دي. د دې لیدنې کتنې خبر د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په شپه په خپله اکس پاڼه ورکړ. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د حکومت کورنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو لوی رئیس ملا هیبة الله اخندزاده ته امنیتي راپور وړاندې کړ. سراج الدین حقانی د طالبانو له هغو لوړ پوړو مشرانو دی چې د واک په انحصار یې کلکې نیوکې کړې دي. د پاکستان امنیتی ځواکونه د جماعتونو د لاؤډ سپیکرونو له لارې اعلانوي چې افغان کډوال دې تر دوشنبې پورې له پاکستان ووځي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې افغان کډوالو ته امر کړی و چې د مارچ تر یو دېرشمې د خپل هیواد ته ستانه شي. په خواله رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې اورېدل کېږي او ښکاري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاؤډ سپیکرونو کې وایي دا د پاکستان د حکومت امر دی او باید پلی شي. یو سلو څلور اویا افغانان له پاکستان څخه جرمني ته ورسېدل. په دغو کډوالو کې دوه اتیا مېرمنې او دوه نوي نارینه دي چې پرون ماسپښین د هانوور هوایي ډګر ته په الوتکه کې ولېږدېدل. د راپورونو له مخې برلین له شاوخوا 2800 نورو افغانانو سره هم ژمنه کړې ده چې هغوی به هم جرمني ته انتقالوي. استرالیا له افغان ښځو او نجونو سره په بشري برخه کې د 15 میلیون ډالرو مرسته اعلان وکړه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پنی وان نن وویل چې هېواد یې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته چې د طالبانو په واکمنۍ کله ننګونو سره مخامخ دي ژمنده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا خبرداری ورکړی چې که سمه بودیجه ترلاسه نه کړي سږ کال به په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د او چا په راپور کې چې پنجشنبه خبر کړی راغلی د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو سختې تګلارې د دې سبب شوې چې هغوی سمې مرستې ترلاسه نه شي کړی. د سودان پوځ وایي پلازمېنه خرطوم اوس په بشپړ ډول په واک کې دی. په سودان کې د پوځ او له پوځه د بیل شوو وسلوالو ترمنځ له نږدې 2 کلنې جګړې وروسته د سودان پوځ له یوې اونۍ راهیسې د ولسمشرې ماڼې، هوایي ډګر او نور ستراتیژیک ځایونه لاندې کړل. د تایلند پلازمېنه بینکاک نن یوې زورور زلزلې د تایلند بوبخې پلازمېنه بینکاک نن یوې زورور زلزلې ولړزو. دا زلزله د ریختر په کچه 1.5 ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوژي سروې او د جرمني د جیو ساينس مرکز وویل زلزله د 10 کیلومتر په ژوروالي کې و چې د لومړنیو راپورونو له مخې مرکزې په ګاونډي میانمار کې تر اوسه د دې زورور زلزلې د مالي او ځاني تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي.
آزادی ملما
سلامونه. د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیوا د بهر د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده. د فابریکې ولې جوړه کړې، څنګه یې جوړه کړې، له دې تجربې به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلی شي، دا د ته ورته ډېر پوښتنې شې چې لمړی به له دوی څخه وروچې ازادۍ رادیو میلمه خبرونه ته ځانو پیژنې چې د کوم ازای دی.
سلامونه نیکه هلې تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هلې د چټور بخې. زه واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم، خونځې مې ننګرهار کې لوسته، د محمد صاحب زده ریلی سیس خپاره شوې، په سیمې د کانکور لارې ننګرهار سیول انجینرینګ فیکلټی ته کوم شوې. ما لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پونتون څخه کړې ده، په سیمې یو ماستری د چین هیواد څخه په سټرکچر انجینرینګ کې کړې ده، او دویمه ماستری مې د ایټالی هیواد څخه په زلزلې بخش کې کړې ده. او تر 2022 کال را په دیخوا په اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنسټرکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډېره زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که دا راته وایي چې په هغه وخت کې چې مو زده کړې کولې، آیا په دې فکر کې وایي چې یو وخت به په دې کچه یا په دې اندازه لویه پانګونه تاسو وکړي؟
که په اوله کې سوزل اول ښوونځی راځه چې کله ښوونځي کې ومه د پښتنې سره مخ شوم چې سوزل د مکتب استادانو څخه به دا پښتنه وه چې څوک غواړي د کیسه شي. نو ما به ډیر په جرات سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا همدغسې په پوهنتون کې د خپلو ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله د هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي، څوک دا نه کوي. ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري، فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول د خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخه وي نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی وو خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو، خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډېر ښه. راځي د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته وایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص و، نو بد وختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو. نو لاره بنده شوه او نو بیا غینه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونه ته مې نومان سبتي نامونه وکړل او د یو شفاف پروسیس څخه وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغلله مې ایټالیا هیواد ته، خپله مې بشپړه کړه او په دې جریان نو خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولی شو چې دا مثلا ډیګري د خپل د ماسترۍ چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم او پسې سمدستي مې وکولی شول چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې په دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې مې دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد و، چیلنجونه ډیر درانده و، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې و. د دې باوجود هم نو کوم څه مو چې په ذهن کې وو او کوم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغې نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور بیا په خپل بخش کې دا درې کاله کېږي چې کار کوم.
ډېر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سمو چې زده کړې دي او هغه څه چې زه نن یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکړم او خپل هیواد د ویجاړیو جوړونکی شم. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې موجود نو نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نور هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینریانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغسې قدر چې باید وی هغه نشته دی. نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تګ پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین انشاءالله. د غرب او افغانستان ترمنځ که موږ تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډېر زیات توپیر دی، څنګه ممکنه چې دغسې یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایټالیا کې دغه فابریکه جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی. که مثلا کاري ساحه وګوري هغه که د په هر لحاظ شي، که هغه د ټکنالوژي په لحاظ شي او که هغه په د کاری شرایطو په حساب شي، نو شرایط ډېر زیات سخت و. شروع یې اسانه نه وه، ولې هوډ قوي وو او هغه څه مو چې زده کړي وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مو باور لرو. او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلایانې مو کړې او په دې جریان کې ومو کولی شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زه ورسره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو واخیستې. د ډېرو انټرویو په اخره کې زه وکولی شوم چې ما وکولی شو چې دغه کوم پوزیشن چې وو دا واخلم او د دې سترو پروژو رهبری را ته راکړه. اوله پروژه چې تکمیلوله هغه په ایټالیا، هغه پروژه د ځمکې د اوبو په سمندر په سطحه تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو، آبشار سټرکچر ورته وایي، چې نفت او ګاز د سمندر د سطحې لاندې هغه راویستل کېږي، دغه سټرکچر جوړېږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختې له ځان سره لرلې، خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو، هغه کسان، هغه زمونږ همکاران چې وو په شریکه، مو دغه پروژه په ایټالیا کې شروع کړه او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته یې وړاندې کړو. او بیا هغې زمونږ پسې نور پروسیس ګروپ راځي، زمونږ ساختماني چارې دي، بیا پروسیس او نور ګروپونه راځي، هغوی د نور بخشونه په مخکې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت را ته را مسؤلیت را وسپارل شو. دا یو نوی چیلنج و. نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم. په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو او د خالص کاربن یو ډېره ستره بټۍ ساختماني چارې مو پیل کړي او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطحه باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي، چې د دوی یوزج چې دی د کار ځای چې دی د موټرونو کې، د موټرونو په ټایرونو کې او حتی زمونږ تاسو ډېرو ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي. او دا یې نو د کار ځای. او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه، چې هغې پرڼېواله کچه باندې یوه ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته پارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي، چې استفاده هم د درملو د پاره اوما مواد تیارول دي، نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیل کړه. پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه، دا وروستۍ پروژه وه، دا مو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیل کړه، چې دا هم د نفتو د راویستو ستره فابریکه وه او دا هم تکمیل کړه. نو دا هغه پروژې وي او دا هغه سترې بټې وي چې نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي، او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي، او کلونه کلونه به د انسان د استفادې وړ وي.
بله سیدی صاحب، وړاندې تاسو ویلې چې هلته په افغانستان کې که انجینر دی یا ډاکټر دی، ته ورته نور هر هغه ځوانان چې په بېلابېل برخو کې په کارونو بوخت دي، هلته لوړې زده کړې کړې دي، په هغه اندازه ورته قدر یا عزت نه و چې په هغه مسله کې دوی زده کړې کړې وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوئ، خپل په دغه مسله کې چې کار کوئ، د همدغې ودونو لوري د خپل کار کول څنګه ارزوئ؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په دغه خبرې کې اشاره درلودله، اما یو حس چې په افغانستان کې و که نه، دلته توپیر کې کار کول ته ارزښت ورکول کېږي، هغه کار چې تاسو غواړئ هغه په ډېر ښه شکل باندې ترسره کولای شئ؟
ګوري کاری صاحب فرق کوي، ما مخکې هم وویل مونږ دلته کار کوو، دلته زمونږ ارزښت دی، دیز کې زما د ژوند چې کوم سهولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي، او نه یوازې ماته، زمونږ د کوم ټول همکارانو ته، او دلته هغه کوم قدر چې د یو انجینر دی هغه ډېر په لویه سطح باندې وي، او دوی مونږ ته ډېر قدر راکوي. که څه هم مونږ دلته مهاجر یو، او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډېرو هېوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کېږي، ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډېر قدر درکول کېږي او ډېر عزت درکول کېږي. نو فقط یو څه چې زموږ زړونه چې دي زوروي او زموږ خوبونه یې خراب کړي، هغه دا دي دغه وطني احساس چې دی، او د وطن د خطره چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مونږ ونه کړو، او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا که چیرې همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي، نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي، او یو ډېر ښه حس مو کړی وي، ډېر ښه حس به مو لرلی، ولې اوس هم که خپل هیواد ته نه شو نو د انسانیت
بالې. وړاندې مو ځینې موارد ته اشاره درلودله، لکه چیلنجونه او ننګونې. په دغه لړ کې، په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځایه مو ځان راورسوه، بیا په اروپا کې د نفتو فابریکې، د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ، په دغه لړ کې ننګونې څه وي؟
ګوري ننګونې خو ما د مخکې ویل چې که څه هم زه د کوم یو شتمنې کورنۍ څخه ما هغه نه لرو، نو مونږ د یو ډېرې غریبه کورنۍ سره ارتباط لرو، په کوچنیتوب کې مو د تر دهقانۍ تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو، هم نیمه ورځ به مو کار کوو، نیمه ورځ به مو خپل درسونو ته ورکوو. نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور و چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وي. نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات وو، کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هېوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني، نو یو ډول هلک کورنۍ نه لري، د خپل هېواد نه لري، بیا کاري محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق کوي، دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي، ځکه دلته نو واسطه شته نه بل نه بل، ته چې یو یو ځای کې کار کوي نو ته باید سټانډرډ دوی ته هر څه ورکي، نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات وو. بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي، او هغه څه دای په زړه لري او ارمان وي باید ترلاسه کړي. نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنجونه نشته او لا دوام لري او موږ به ورسره مبارزه کوو.
بله، که د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږیو چې تاسو کاروبار پیل کړئ، آیا ایتالیا غوره و تاسو چې د ایتالیا هیواد ورته غوره کړی کنه نور فرصتونه مول چې د غرب په نورو هیوادونو کې باید پانګونه وکوي، هلته کاروبار فرصت وکړي، څنګه مو ایتالیا د پانګونې لپاره انتخاب کړل؟
ګوري کتا سو کتل وی دلته د زمونږ افغانان راشي نو ماسلین په عموم کې به د ماسلین نن به شروع کوم ز د 2000 یو وشنا تر د 2015 پورې ما زرګونو افغان ماسلین سره همکاري وکړه چې راشي روپۍ هیوادونو ته دلته درسونه وایي او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپل ماسلین سره، یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړی تر څو هغه پروسیجر او هغه کملار چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کی هغه ټول لارې چارې مې ورته وروښودې پدې کارونو کې، او شکر دی او اکثر محصلین راغلل او درسونه پیل کړل. خو په بدبختانه دوی درسونه پرمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به وایو چې اوس اکثر ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزی او سکالرشپونه ورکول وسی نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدی له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه پریښي. دغه یو ذهنیت سازی ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولای پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وخدای چې مثلا که هغه غواړي هغه په هر روپۍ هیواد کې وي ته کولای شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولای شي. نو دغه چیلنج دا خبره ډیره زیاته وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
bale bale اوس bale سید صاحب دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې می غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو، هغه که تاسو دغه پنګونه په ایتالیا کې کړی دا د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې موږ غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفتو فابریکا جوړه کړې ده په دې تړاو پنګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي، خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر ونخلي نو ته هیڅ هم نشي کولای. دا مسائل و او خطرات باید واخیستل شي چې تخپل څه چې هدف دی هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود و او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په هغه واخیستل او و مو کولای شو چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا و چې همدغه بخش مونږ لوسته وو او په دې بخش کې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو، نو ځکه مو وکولای شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلفې په موږ فابریکې جوړوو او بټۍ جوړوو او نور کاري ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په روپۍ هیوادونو کې تر اوسه پورې په سختو خپل ساختماني بخش کې چې دا زما بخش دی انډسټریل پلانټس ورته وایي، د دې صنعتي بټۍ ورته وایي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټول کال کې په ټوله روپۍ هیوادونو کې جوړ مو په ایتالیا کې جوړ کړی او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو موږ دا چې دی تکمیلو ساختماني چارې موږ پوره کوو. ساختماني چارې تقریبا موږ یو ټیم لرو او تقریبا موږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او موږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هرې بټۍ ته ټول همکاران یو ځای زو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زموږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کېږي. هلته د اوسېدو ځای، هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هېواد چې کوم هېواد کې مونږ مغل لرو، پټۍ لرو، یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو، مونږ ټول یو ځای ځو او هغه پروژه تکمیلوو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي، د پروټیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق
بله. څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې که د پانګونې امکانات برابر وي، هلته پانګونه کوئ یا هلته امکانات شته؟
ګوري، دا اومه موادو انډستری ده، دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اورېدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې، د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې دی حساس دی د افغانستان غوندې هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو، او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډېر زیات لرو. لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غړ شي، په دې پانګونه وشي، او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي، نو مونږ آماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنسټرکشن بخ چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري، او یو نه یوازې د شبرغان د هیواد په کچه، په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډېر ښه اومه مواد مونږ لرو، د هغې د خطر د پروسس چې دا کومې بټۍ په دې باندې نړیواله کچه پانګونې ته زمینه مساعده شي، او پانګوال دې ته وهڅول شي چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او دې به ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل وروستی کې سیدی سے دندې پانګونې په تړاو وغواړم چې تاسو نو پوښتم، په ایټالیا نور اروپا کې په سلګونه زر افغانان ژوند کوي، هغوی ته ستاسو پیغام څه دی؟ څرنګه کولی شي چې په اروپایي ودونو کې دې به پانګونه وکړي؟
ګورې، په اروپایي هېوادونو کې دوه مسایل دي. که پروفیشنل کار کول غواړي، نو پروفیشنل کار د خطره چې دوی اکثره لوستي ځوانان راځي په دې هېوادونو ته او ډېرو شاخه کارونو ته غاړي ښه کوي. نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوستی دی او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړې ده، کلونه خواري کړې ده، باید په هماغه بخش خطره دو باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې څرنګه هم کولی شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطره تر ټولو ښه پلیټفارم چې دی لینکډین دی. لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړه کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی او کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړې دي او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کړي، او د هغې په اساس باندې دوی کولی شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوسته وي دنده شروع کړي، نه دا چې شاکه کارونو ته لاس واچوي.
مننه سیدی صاحب، ډېره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مرکې تازه شوي.
تاسو هم ډېره مننه، تاسو د اورېدونکو هم ډېره زیاته
مننه.
ragegum jam jam ragegum pal pal ravaniyum gam gam ragegum pal 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 ravaniyum gam gam ragegum gut gut ragegum jam jam ragegum pal pal ravaniyum Yeah. غږېږم بام بام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان